سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ اسمه کې در دې چې د خبرونه مطلب تلړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو ویداري خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیټه خی په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو خزو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په ویجری فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف بی ای د خزو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پسیفیک د برخې مشر بیو سمیت په جنیو کې یوې خبرې غونډې ته ویل چې دی د امریکا د مرستو د کمی دو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېره اندېښنه لري. ښاغلی سمیت زیاته کړه چې د مرستو کمیدل به د 2015 او 2023 کلونو ترمنځ د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتولو تر څنګ په افغانستان کې د هغوی 9000 میندو د امیدواره کېدو سبب شي چې نه غواړي حمل واخلي. د سمیت په وینا په هرو دو ساعتونو کې یوه امیدواره افغانه میرمن د حمل د نه اټکل کېدو ستونزو له کبله مړه کېږي او د مرستو کمیدل به افغانستان د ښځو د زیږون له پلوه د نړۍ په یوه ډېر مرګونی وات بدل کړي. د طالبان حکومت د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبرداری ورکړی. بختر خبر ایجنس چې طالبان د رکبي راپور ورکوي چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلي ترابي له نړیوال مرستندوی موسسو غوښتي دي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې ده. تر روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو بې وخته بارانونو له ورېدو اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف بی ای خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمن صحي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دوړو لور په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازو خپرېدل.
تنګزي صاحب د اختلافات خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د شوزو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره.
د کابل هوایي ډګر کې د ګډوډیا راپورونه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو او کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون پرانیستل شوی. خبرونه کې تر راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبری کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وینځه بلا مجه تیر شپه په ټولنیزه رسنې ایکس پاڼه په یو بحث کې وویل چې د دوی چارې له کورني اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي یو شمېر طالبان د ملای بتله اخونزاده له کړنو او پالیسیو یې نه خوښ دي. نور حال د بلې سپوږمۍ په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د غنو راپورونو په خبرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی پر رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیز رسنۍ ایکس پاڼې خواني ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت لپاره د داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ ټول د اطمینان ورکو افغانانو ته د پیسې مراد باندې شک ونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا ده واقعیت ده. او د دې ساتنې د امارت د غړو تعهد نامې واقعیت دا باید په دې باندې څوک شک ونه کړي او موږ د چا د پروپاګند لاندې راځو نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کیږو نن زموږ ملګري باید وخطا سي د افغانان وخطا سي نن زموږ دښمن خوشحاله سي
مجاهد دا څرګندونه داسې محال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچا د اختلافات او راپورونه خپاره شوې دي. دغه اختلافونه تر ډیره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانکزی نه بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړې دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پر لپسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سیشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل
از نظر تاریخي د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله خونزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پر همدې موضوع مې د چارو له کارپو خغل میرویس افغان څخه وپوښتل چې اختلافات تر کومې کچې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې په هر حکومت کې په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردېدلای نه شي چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي. خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ غور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانکزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف داسې نه و چې یا پټ وو یا پر لږ کچه باندې وو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نه راوتلی وو. یو هغه وسلوالی ډلې او وسلوال کسان دي چې د هغوی په لاس کې زور او ځواک دی، د هغوی د اختلاف خبره چې کېږي هغه تر دم ګړی پورې نه دې کچې ته رسېدلی ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ور واچوي یا یو بل خوش کړي او هغې کچې ته نه ده رسېدلی. البته د دغه سې ډول خلکو اختلافات راغلي دي مختلف لکه عباس ستانکزی چې هغه دا د النیسو او لاړو ووتو له افغانستان ایزان وایسته دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لویه مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان صاحب هم دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود دی؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده، رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلی سي که نه؟ شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره راغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو، هغوی په دې باور دي چې له نړیوالې ټولنې سره تګ لازمي دی، دا حتمي دی، دا یوازینۍ لاره ده چې دوی په افغانستان کې پاتې کېدلی شي یا د افغانستان حکومت چلولی شي. چې د هغوی کې یو عباس ستانکزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغوی وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وینه ده بارنی او نړی سره دا غټاله په یو په دوو عقیدو ده یو داسې دوی داسې فکر کوي زل ډیره وخت ورسره په دې وټوانی دن په دې پویسم دوی فکر کوي چې کچیرته شته راووزی کار وکي یا مکتب ته ولاړ شي دا ګنالري او دا ګنا به دغه مشرانو په غاړه وي وړخه د دې موضوع یو اړخ دا دی بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی دی د بشري حقوق چې دی دغه ته دی په خپل هیواد وات کی دنن د لاسوانی پستر ګوري سدا زما په هیواد کې لاسوانه ده ترڅو پوری چې د دوی مشران په دین وی پويستوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده دا د یو هیواد مسله نه ده نو ترغو پوری به دا خلاف ورزي رواني وي او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاید دین نور په سیستم کې موجود وي هغه دا فکر کوي چې حل لار امدا ده یا لار جلا کا ولار تکشنه او یا دوی مجبوره کتل دی نه لاس واخ
کنه پورسه کی فکر کوي چې دا به د حل لار وی چې اختلافات ترمنځ سید ز پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سی هر هغه مسول کس چې د هغه وطن پرګ دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سی په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کیدل څه پایل درلودل شي
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده دا له وخت څخه که تاسو عباستانکزی واوري له اول سره څخه عباستانکزی کې دا څه موجود و چې د پر رسنیو باندې نیوکه کولې دی به د خپل خبري رسنی ذکرولې اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت سترګې پلار ده نو د عباستانکزی په چیر یا ځین نور خلک راو پاریدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره دا خبر نور فشار ورته ورکه موضوع مغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالي ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي غواکې ک پالیسی بدلیدل نو زدلته موجود يم دوی دا فکر کوي غواکې ک پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ سول هغه چې دا غوچت کوي چې غواکې داسې بد حالت دی داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي نور زما په ان باندې څومره څه په یزم امغه کیسه چې په خوا موجوده او پر امغه حالت باندې روانه ده د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنې ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډیر لوی ټاکر الویږي
ته چرشنګي خغلی میرویس افغان چې موږ سره مرکه کړی و
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته په سویډن کې 15 کسان د ځوانانو پیو تعلیمي مرکز کې په ډزو ټپین شوی د سویډن رسنیو نن پراته لدی چې دقیق سرچینه وخی د پیخي خبر ورکړ د پیخه په اوریبرو ښار کې چې د پلازمین اساکولم د لویدیس په 200 کیلومتر کې پروت دی شوی ده تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د دې ډزو عمل هم په ټپیانو کې شامل دي کنه د ټپیانو روغتي وضعیت په اړه هم تر اوسه جزئیات نشته پولیس یې وازی دومره ویلي دي چې د ټپیانو په ډله کې د دوی کسان نشته ده پر همدغه موضوع په پیخه کې لایو اینی شاید څخه مونږه جزئیات راخلو چې دغه پیخه څنګه رامنځته شوې ده او د دې پیخ په اړه د ورسی جزئیات څه دي سلامونه زخیل بل سه وخت به خیر کړه ته وای چې دغه پیخ په اړه ورسی جزئیات څه دي تاسو الته په سیمه کې تر دې پورې څه لیدلې دي
نو علیکم سلام دغه پیخه نن ورځ 12 نیمې بجې په ځای وخه رامنځته شو یو وسلوال سره چې د سره په اصلاح اتومات وسلوه پولیس د وسلې جزئیات نو ورکي خو وای چې اتومات وسله ورته او دغه د لویانو د مسلکي زده کړو خونځې چې دغه غټه برخه چې د کډوال مهاجرین دي چې په کیسې ودني شبز دکې او نورې برخه هم لري چې په کې د نورې ته سهیز دکړي او نورې زده کړې هم کوي عموم کې د لویانو خونځې دغه په ځای وخت 12 نیم بجې دغه خونځې ته نه وتلې او په بي ګنا زده کوونکو یې خپل وسلار اړولې دا وشتلې دي د مختلفو بیلابیلو سرچینو پولیس ډیر معلومات نو ورکي سیمه کې نظامی استخبارات او عام استخبارات او همدارز نظامی ځواکونه هم راغلي دي چې موږ ورته نیمه پاوزیان وایو دوی هم راغلي دي سیمه کلند د سویډنانو په اصلاح باندې چې د سپارټ شوی دا یعنی د محو شوی دا هیڅوک اجازه نه لري چې نږدې ورشي او په د خواو شاسي ولایتونو څخه امبولانسونه پولیس او نور کومکیز واکونه هم را رسیدلی دي. هلی کافټر هم په سیمه کې خکته او پورته کیږي کې نیو پاتسي نو داسې دغه اندازه ده چې د یوې شمیرې لمخې نه چې ویل کیږي 15 کسان زخمیان شوي دي او پکې د مړو اندازه هم پولیس نه ښایي تر اوسه د دې کم چې ما د هغه پولیس سره چې زه ور سره شناخت یا بلدتیا لرم یا موږ سره خبرې وکولې دقیق جرات یې نه کاوه چې خبرې وکړي. وایي چې پریس کانفرنس هم په د ځایي وخت 3:30 ورکه په ځای پریس کانفرنس کې هم چې ما ټول پریس کانفرنس واورید پولیسو کوشش کاوه چې د پیښې جزئیاتو ته ډیر لاړ نشي تر ځکه تر اوسه پورې د پیښې اصلي علت او لامل معلوم نه دی چې آیا دا یو تورستي پیښه ده شخصي مسله ده یا بل څه دي. نو په دې خاطر باندې دوی کوشش کاوه چې د خبريالانو ځواب پښتنو ته هغه څه ځوابونه نه ورکول چې کومه اړینه و. نو یی 15 کسان د یوې شمیرې لمخې نه زخمیان دي چې په دې کې یو سرچینه دا خبر ورکړی دی چې دغه پخپل مجرم کس یا دغه وسلوال کس هم په دوی کې مړ دی. مخپل درې مړی ولیدل چې پولیسو راوویستل او پر ځمکه واچول.
تر زه ته مننه ژوندۍ اوسه له پیخ زای سخاینی شاید خاغله ډاکټر صاحب نجیب الله ساحل ول چې موږ سره د سویډن د پیخ تړه ورسې جزا شریک کړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د کابل هوایي ډګر یو شمیر مسافر وای له تیر ورځې د ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبان حکومت پوځي موټرو د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي. دغه مسافر کورنوي نن ازادي راډیو ته ویل چې الوتنې په ځنډ سره ترسره شوي او هغه کورنوي ته د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ورکړل شوې چې خپل مسافر ته پته مو. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر هغه مسافر چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ډګر الوتنې درلودي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده. ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یو الوتکه کې له پلازمینې د افغانستان یو ولایت الوتنه درلوده ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از آن زمان ازدحام بود و گشتگزار طالبا و موترهای نظامی هم
کابل هوایی ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و. نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری ډېرې وي او الوتنې هم غیر منظمه شوې وي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې کریمې هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایي ډګر ته ولاړه سي خو خبره یې د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
هر هفته د میدان هوایي فامیلانس هر جمعه میامدن. امسا بسیار گدوودی زیاد بود. موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی دگر تتللی و زکا کورنه موله حج نراتلا. نن سهار دیر گدوودی و پوزی موتر رو تگ را تک و او موگی پری نخودو چه دنه نولار شو. همه غلطا پساتونو پا تمو پونشو چه چه خبره و چاته اجازه نه ورکوله.
خو په کابل هوایی ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼکونی لامل مشخص سوی نه دی. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې که څه هم د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد د دوشنبه په ورځ د فبروري په 3 پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندی بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچا هیڅ ډول اختلافات نشته خو ناتایید سوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډیر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای او شمیر هم زیات شوی دی. ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نسي تاییدولای.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په ځواب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفو د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالاتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملی شوه چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحده ایالاتونو ته د مخدره موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیې وزارت نن وویل چې د فبروري 10 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحده ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 15 ډولونو پر صادراتو کنټرول وسا کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحده ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي او چین هم د اوس په شان له خپلې خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 0% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحده ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي داوه او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 15% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحده ایالاتونو خپل د پریکړه د 1.5 ورځو په مخه وزنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلې دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او 15 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نه درتون پرانستل شو چې د کتاب د علم زولې تر عنوان لاندې ترسره کیږي. په دغه نندارتون کې زرګونه توګه د مطالعې بیلابیل کتابونه نندارې ته ښودل شوی چې مسؤلین د مطالعې د دوه تر ژوندۍ کولو یوه مهمه هڅه بولي. پورته وخت کې شمیر کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ عزتي کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی، خو دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته راژوندی کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د علم زولې په نوم د درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا موږ تقریبا اویا قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه اماده کړی دی.
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي رادیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه ننداری ته وړاندې سوي چې موخه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دا دی چې ته خلک او کتاب سره نږدې کو، کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کوي. هدف مو دا دی د درو ورځې د پاره د نندارتون جوړ کړی د کتاب روشان په مارکیټ کې د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی. او دا هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د دې لپاره یو د نه جایزه په نظر کې نیولې ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه، جې کتابچی، جې بستی، جې قلمان، جې باسکلان جی کمپیوټر دی موبایلونه جی
د نندارتون بل ځنګړتیا دا د چی د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځنګړی کړی دی دا جایزې د قرقشی لارې هو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي د نندارتون یو شمیر ګډونوال وای دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په استاب د هر شي د لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي د هر شي د لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي غومره د خلکو توجه ورته راجلبیږي کدا اس نمایشونه ونه لري د خلکو پام نه ورته راوړي او کدا اس چې دا اس نمایشونه په دوامدار ډول باندې جوړ شي موږ امید د جېل روپې استاب نه چې د فیسبوک نه لري ځای باندې کتابونه ولي
زمانم نذیر الله نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوق راوښه دلجه ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپل د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اختاج د تعلیم او تربیه څخه تنها پاتې دي
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونی او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکسوي خودی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندې کړي
دا زمرد کتاب لرونکو او د عام ټولنې لپاره بيخي ډېر ګټور دي ته دې پاره باید وایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعه دود زیات شي نو دی بیا د خپل ځړ تاریخ او د خپل ځان په اهمیت په پوهیږي زمرد کتاب لرونکو ټول تړلې د کتاب د فلوره پر دي چې خلک راځي چې مطالعه وکړي کړه دې تشویق زیاتېږي زمرد کتاب راشي خامخا پر مخ دي ان شاء الله
نندارتون زمرد کتاب لرونکو د لپاره هم ګټور دي او فاتاسو زمرد د هواد د ځوانانو لپاره زمرد یوادوار د لپاره هم ګټور دي اکثر وخت ګټور تمامېږي
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خبرولو د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولی دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ویله ما د مر شاول کوټ پولیس باندې کی از مر لاره دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کی چې دوه مسولین واوري از مر لاره دی خراب د چې کندار شهر ته چې مر د 12 ساعت جل ساعت وخاله مر موټر کی مزه لا اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستانه ابل مر پټول وطن کی مر ټلیفون کار نه کی د غندست ولی موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خاطر نست د طالبان دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دنه خاطر تراوی ته بل د زمر سرکار نه جوړ کی الله پاک مو سات
السلام علیکم سید رسول سلام د روزکار ولایت د چراوت ول سوالی څخه نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدی کی چې زما پیغام نشر ته وسپاري نو په روزکار ولایت په چراوت ول سوالی کی خو غټه ستونزه خو تاغه د زمش د ولست مخ ته پراته ده نو مش ته غټ غټ وادي راکړی و چې د کچکی څخه به مش ته د روان جمی ته به لمخته لمخته چې جمی راځي مش ته ستو به شایسته برکراو نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدیې د برګ پایې راوړل سوي دي پرتې دي خو هېڅ چاسته نه دي پسې ګرڅولی نه چا ږغ ورته کړی دي نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دي نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کچکي د برګ څخه برخمنه کې نو دغه روزګان ولایت پاجو لسوالی دی کما کچ بارانونه ستلبونه راسته نو تاغه مرګ جوبل او تاوانونه یې ګرد په ولسوالی کې پیشیش یو به هغه ولسوالی نو لټرول ولایت د روزګان لچ کچکیتا نو برکه نور څه متخصصیدل دی تاوان د روزګان د مشرای چې تاوان د تل تر ځین خو ګټه دې راسته مننه چې زما پیغام نشر ته وسپاري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونه سره لساته په ازادي رادیو انټرنیټ ډاٹ کام کې واورئ سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجو شه تاسو ازادي رادیو ته غواکې اوس هم پام کړئ د دې محل خبرونه د طالبانو حکومت ادا کړی چې د دوی برابرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته د طالبان حکومت وایي زبیله مجاهد تیر شپه په یو ټولنیز رسنۍ پاڼه کې پی باس کې ویلي وو چې د دوی چارې له کورنۍ اختلافات پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخ ته ځي د ملګرو ملتونو یوې ادارې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیدل ښایي په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو ښځو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په یو اجرایي فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځ لپاره ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو د صندوق د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای د ښځو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پیسفیک د برخې مشر پیو سمیت نن په جنیو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېره اندېښنه لري. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر ضد مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبر ورکوي. وختر خبري اژانس چې د طالبانو اداره کوي راپورونه راپور ورکړي چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي نن په یو غونډه کې ویل چې د 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کول ته تیاری ده. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یو بل برخه ده. ښاغلي ترابي له نړیوالو مرستندوی موسو غوښتي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لاسوځینګلو هیوادونو له ډلې دی. د روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو او بې وخته بارانونو د وریدو له کبله زیانمن شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې د ځوانانو په ډلې ځا ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ یا به مهم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو په خوانی استاذای او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه وکړو ولایت کې تر سره کړی دي.
تقریبا تر لس زره جوړی اوښتي دي په دیار لس څوار لس کاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلې ځوانان زموږ هر ډلې ځوانه د شپږ قومو او قومه اته قومه د بې وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هله ته په خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د خغلی سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا وترخښه تکي مرأت ور سره کیږي او یا هم ګرسري کې ولور بر پر مخ ځندې باندې نه ځندې اخلي ور مافرغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې نو ملکي هم وکړئ ګرمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه خپل ودونه نشي کولای. په ودونو کې ډیر لګښت والوار او نورو بشمیره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دته اړکړی دي چې کوشش د شوی انجنیری پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منوي. په ولسی جرګه کې د خلکو په خنای استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره لکلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډلې ودونو ته زمينه برابر کړې ده. لکه غلی سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د خاغلی سیلاب د هڅې چې د بیوازله ځوانانو لوګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د سټایل وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده د پاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دوه نه مهر نه غواړو ولور غواړو. د مهر خبرې چلا دی هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک کړي دغه رقم اشخاص سره، دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ور سره کوي، او یا هم ګر سره کې ولور بر پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ور مافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولای سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي. دوی کولای سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشاله سوکاله آرام ژوند ور سره ولري. نه انجلۍ ته پیغور وسونه دا رقم ټولنه د زموږ د چې دستي انجلۍ ته پیغور دریږي چې دا مازی نه کوزدنه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. کچېری واده یو کال وزنډیږي خو ټوله یو کال کښېنسته، کدوه کال دوه کال تراغه چې نو ډیر څه وی لا ناسه ده، وی لا ناسه ده. دلته ټوله دا رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه د بیا چی شي وی بیکار دی او ولاکه بے روزګار دی او کار نسی کولای ګټلای نسی، او خپل شزه نسی راوستل، شزه د بل په کور کې نه ول ده. بل دا رقم خبرې په نارینه پسې کې دوند نیمه عمر د دوی دا یا د دوی پر کورو په مجردی کې پر تیریږي، یا په کوژده کې پر تیریږي، او باقی مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تیریږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب دې سره بیخي ډیر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافي، هم شو دوه پسې ورته کوي. ډیر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې لپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحالی کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینه ما ټوله هر واری چې دی د څوند ډلې ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړې دي یا د کندهار څخه بهر کړې دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د کیاد پر مېرمنې باندې مصرف وای، هغه ډېر ثواب لري چې خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې او خسارت یې ورکې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې د تو ورپاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کی، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کی، خپل پر ژوند کی، بیا ګډ ژوند سره کی په هغه مصارف باندې. هغه چې مخ کې خپل وخسر تور کړی تر هغه بهتره دی چې ورسره تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګانو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوی الکان چې د اوس د واده د ولور پوره کول وسن لري، واده نشي کوله، نو دا خوم یو جنجال داسې دی چې دې ته یو مېرمنه په کور ناشته دا وغال ته داغي باندې مومر تیریږي. په دې نو په دغه حالت کې دا یو مثبت ته کې دی چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند د ماغه خو او د عمر خوب یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تیریږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زیږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نښه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته. هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، نن په خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې د نور بندیان څخه مې جلا کړي. ورته مې ویل چې ځوان یې پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه. ولیا مهرباني ورته ویل چې پر کوم جرم راوسلې و؟ پر غلا باندې. مې ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې؟ مې ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولای سم. بلې و، اته نه ورځې وې، کلاس ورځې اختر ته پاتې وې. نامزادې مې زنګ راته ووایي چې زما د خاله د لور سره زه هم چشمي یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تاراوی، نو تر دې بیا طلاق راکه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستانم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم و جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي، اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر
وو. که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز واده رامنځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو له خوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطونې راکش کړي چې دا زموږ کلتور عناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي. واده زموږ کلتور عناناتو فرهنګ دی.
سلوب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو له خوا، ورور، پلار، دو کسانو له خوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمی لور نه در کوم. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. د به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او د ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکه او زمم نه چې رانه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې ویل چې دیشه مادبانه تر دفتر یو باسه وسه دا خودل ته خلاص وسوله خبره زومی بیرته د لیست څخه وایسي وس نو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور درلود دی اغه خرڅ کی یو نوم رمزه کو اغه خرڅ کی یو څه پیسې دی او چا څخه خرڅ کړلې واده وکي اغه شرط شرایط یې پریښ او ټول ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کی ساکي نو اغه حسین میراته وای چې دا د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلې وای ډیر خوش کیم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال جرګه موټر راول دا سامان در سره انتقال ک دغه ځوان د سلحاو کسان وو مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی وو ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ راکړی دی چې الته مڅلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې بزو سالور دی دیجو په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده تامت هیڅ چی نه دی پریشي نو زه دا شانت ضرورت لرم تخپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دی حق نه لري چې د خپل لور پښته نظم څخه وکړي یعنی دا یو دوستي نه ده دوی دوستي نه ده د پزرهاو د رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسه مشتدل کړه د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ له ایز وعده درلودي سبا وعده دی د ناوی کالی جوړ سوي دی د زوم کالی جوړ سوي دی کارتون په نامه باندې چاپ سوي دی خو سر دوی په یو موزه کړل ورته ویل چې دوله سلاک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه اغه ځوانم را ولار ضرورت یې زنګ وه ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی اغه در سره او زما درې جوړې کالی د اغه ځات څخه حرکت وکي پاسپورت او اغه پیسې ورته راوړې د اغه ځات څخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه زومان و د زومانو دوستان و د ټول وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و اغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پشل دی شلکه یا څلويش لکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستلی یا به ځانته موټر رانیوي یا به ځانته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنې کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مساری په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مساری په پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستانو او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نورو وادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نورو یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راځي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړی چې تاسو زمينه برابر وي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتي دي په دیار لسوار لسکاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لیز ودونه موږ هر د لیز وده د شپږ قومو وکومه اته قومه د بیوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالت په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کو په دغه یو د لیز وده کې څلور برنامه لرو. اوله برنامه د لیز ودونه کو چې هغه په دنملیکنی په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د لیز وده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي، دوم د لیز وده زوم باید پروانی تکلیف باندې اخته نه وي، دریم د لیز وده زوم باید بیروزګار نه وي، څلورم د لیز وده زوم تزموش په منځګړی توب یا خپل خسر سل فسله کې ولور ورته وبخشي، پنځم د لیز وده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لږ افغانی پوخ ماش ولر ا دې اکل یا باید شپش کاله په نامزادی کې تیر کړی وي. دوه هم اغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دي، نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکې. نورځین مشتوی چې موږ په دلې زواده کې مینه سي ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبره زما خسر مني فقط په ننواده موږ تل تور تور زو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وک څوار لس پنځه لس کال دی یا ډیر لس دوه لس کال دی یا لس کال دی جزا ور کړی د رحم وک چې الله سبحانه و تعالی پر تا باندې رحم وک. نو نور قومي مشران هم دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل پیسه د زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په څوار لس کال کې نه د پیدا سوي چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننواده یا په جرګه باندې ورغلی درېم برنامه دا کون
ګاونډي خوندې چې کندیانی وي وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خواڅخه وکیلې مرکه راوسته و څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راځي وایي چې زما وزوی ته چالو دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو
په دې خبرې کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ واده تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی او کینجونې مراجعه تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دې ډیر وخت وتلای دا دی واده پاره تاسو مرسته وکړي
تقریبا اتن لاس کال مخکې یوازې هلکان راتلله پلار بو د کلی مشر بو قومي مشر دا بو په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام دا کړی دا راسي وایي چې زما تلکه یا لاس لکه مهریه ده او د پنځه لکه یا څلور لکه میم د تلا شرط دی او د واده مصارف په مدرې څلور لکه ټول شپږ ساتل لکه شل لکه کیږي زی ورته بخښمه که تاسو مشتلې زواده کې ونیسي وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي پلار یې د ځان سره راوستلې وي مور یې ورسره وي دا ورسره وي الته مشته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سواله او مش په لیس کې نیسو
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه چې دی کالی سول زوم ناوته ګلان چې غړه کې چې تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی چې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور ضعیف کیږي دا لږ تاسو له کومه کوي مثلا د یو نفر دوه نفر لسو نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کالو خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوي
یو شی زه ډېر جالب درته وایم زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي موږ چې وخت ډله ییز واده نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څو نوی زمان دی زورته مې چې سل جوړه وای سل جوړه خالي نه یو خورته موږ د شرکت ته خواڅخه اعلان ک یو وای جوړه د دوی د فارم ثواب هم خورما تو مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د فار یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته فار بل نه پر بیا زنګ راوي چې ز ار نه یو زوم ته 15 کلمه شامپو مجبور کو بل بیا د زنګ راوي چې ار نه یو زوم ته 2 اتر ورکو بل بیا زنګ راوي چې موږ دغه کو البته بیا زموږ کورنۍ ته پکات ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسیکمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویان ته توفی ورکول کیږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټه مرته تړو او توفی مرته ورکو
bale تاسو ولې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور تو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو لی تاسو کار وستای که وست راسو آیا وسم د سټوکس د تاسو کار سره مخالفت وخی
bale bale په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د گزار سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتون کې ولوارو بیا ځای واجونه په ودو کې د لوړ مساری په د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګارد ژوند کې په کاریږي هغه مرته برابروي
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو نوی وزومي استفاده کوي تر تختې خو به پورې د کالو پنځل تر ماشین پورې تر خیاطۍ تر ماشین پورې تر کالینې پورې د آشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایل پورې یعنی هر هغه څه چې و نوی عزومی استفاده کی تر قران عظیم شان او تر جای نماز دا مکمل مجانه عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواص ترتیب او تنظیم د واده څخه نور د علاماتون کی رواجونه د تصدیر سخت چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي مثلا براته دی دام یو رواج دی روجاته دی دام یو رواج دی چې نوی عزوم زوم و نوی ته توپی لري زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوی کال بل رواج دی دوه اختریان دی کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دی چې نوی عزوم زوم و نوی ته کالی دغه کې یو د بل کورته دوستان سره بول دی شالاندخته دی سلام کنه دی جمعراتی دی داسی بشمار رواجونه دی چی مساربی دا واده چخه لش کم وی یو دیر عادی واده چی یو چوکی دا کوزده دا وقت چخه بیاتر واده لس لکه تا دو لس لکه اوغانی دا اغا کم اندازه ده زینو ولایتو که بیا دوم را دردون که یالاتی چی دری چلور اولادونه یکی دا سوی پر اغا سربیر منگی خوریواج دی پاتسوی دی پر اغا سربیر منگی هم اغا ولوار و اغا کم شرایط چی خپل پر زوم بنگیشو اغا زینو واری دوم را بعد رواجونه دی چی دا اغا ولوار زینی اخی دا زوم چخه ولوار اخلی بیا دا شان پا دا اغا کور که ورکی چی پنزوز کال وروس تا یلا هم دا اینه استفاده که
دیره من نسیلاب سه محترم پا دیلا چه دیتاسو دا اغا زحمت دا خواری چی پا افغانستان که دا ناسم دو دا مخنیوی لپاره کوی او اغا کسانو سرم راستا کوی چی دوی پر اختیا سرا ضرورت لری دیتا دوام ورکری او ام دا طول افغانانو هیل دل تاسو خواه یوان نره مننه تاسو زوندی و سلامتو سی
استاد طول کارو ستاین کوم او مننه کوم چی خپل زن موقف کردی و دا غا اجتماعی ستونزو تا لار دا حل ورطا پیدا کوی دا میجا پر مخ بانگی راولی پر اغا ستونزو بانگی جغیجی من
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان